پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه د غرمې 12 بجې شپې ته صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ خرغ لاست وایم او رچې د افغانستان د سولې عالی شورا د مشورتي لوی جرګې را بلل د سولې د بهیر لپاره مثبت بولی. پرون ولسمشر غنی وویل چې لوی مشورتي جرګه به راوغواړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت سبحت الله مجددی جنازه به سبا په کابل کې کیږي او بیا به خاورو ته سپارل کیږي. امریکا په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوري غوښتون کې د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د ملي اردو چارواکي وایي چې په کندهار او زابل ولایتونو کې شپږ ویشت تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د فراه ولایت سلګونه اوسیدونکو پرون د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل غوښتنه وکړه او د هند د پلازمینې نوي ډیلي په یو هوټل کې د اور لګیدنې په پیښه کې اوولس کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناتو د یو شمېر غړو هیوادونو له استازو سره یې پرون د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل پر لارو چارو مثبتې خبرې وکړې. ینس ستولتنبرګ تیر ماښام پر ټویټر دا خبر ورکړ خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. خلیلزاد د یکشنبې په ورځ یو ځل بیا بلجیم، افغانستان او څو نورو هیوادونو ته د سفر لړۍ پیل کړه. هغه پرون پر ټویټر ولیکل چې د دې سفر هدف د نړۍ په کچه د امریکا له متحدانو سره په هڅو کې د همغږۍ رامنځته کول دي. خلیلزاد د جنوري په وروستیو کې په قطر کې د شپږو پرله پسې ورځو لپاره د طالبانو له استازو سره ولیدل او ټاکل شوی چې د فبروري پر 15مه نیټه به یو ځل بیا ورسره وګوري. چارواکي وایي چې په کندهار او زابل ولایتونو کې شپږ ویشت تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. ملي اردو د عملیات د کندهار په شولي کوټ او د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالیو کې ترسره کړي. په کندهار کې د 215م اتل قل اردو ویان خواجه یحیی علوي وایي په دې عملیاتو کې د کندهار په شولي کوټ ولسوالۍ کې لس وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. علوي وویل د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې هم څلور وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د 215م اتل قل اردو ویان همدرز ویل چې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې بیا پر وسلوالو د خپل ماین چاودنه شوې چې له امله یې دوه وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت سلګونه اوسیدونکو پرون د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د کسانو د یو لاریون په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. منشي حبیب له دغو لاریون کوونکو څخه دی.
افغانستان د دولت سره مخامخ خبرې شروع کړې او خپل پیشنهادونه یې وړاندې کړل. د مذاکرې پر میز باندې مطرح کړې.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه وړاندیزونه رد کړي دي. لازم دی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه تحقیقات کوي. پومپیو پرون هنګري ته د سفر پر مهال وویل چې متحد ایالات د دې قتل په اړه د څیړنو د ځنډولو هڅه نه کوي. هغه زیاته کړه چې امریکا به د ټولو هغو کسانو د مسؤول ګڼلو په برخه کې لا ډیر اقدامات وکړي چې د خاشقجي په قتل کې ښکیل دي. جمال خاشقجي د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قنسلګرۍ کې دننه په مرموز ډول ووژل شو. د امریکا د کانګرس غړو د دې قتل عاملانو ته د سزا ورکولو په برخه کې د امریکا د لا جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د هند پلازمینې نوی ډیلی په یو هوټل کې د اور لګیدنې په پیښه کې اوولس کسان مړه شوي دي. د پولیسو یو ویاند ویلي د نوی ډیلی د مرکز د ګڼمیشتې سیمې کارولباغ په ارپیټ پلاس نومې هوټل کې سهار وختي اور ولګېده چې اوولس کسان پکې مړه او څلور نور ټپیان شول. د اطفایې یو مسؤول چارواکي ویلي دي چې اور د هوټل د 15 پولیسو ودانۍ تقریبا ټولو برخو ته ورسېد. دا چارواکي زیاتوي چې 15 کسان له هوټل څخه ژغورل شوي. چارواکو هم درز ویلی چې د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د پنټاګون استخباراتي څانګه خبرداری ورکوي چې چین او روسیا د داسې پرمختللې ټکنالوژۍ د جوړولو په حال کې دي چې ښایي ډېر ژر په فضا کې د امریکا برلاسی ته ګواښ وکړي. د ادارې پرون په یوه نوي راپور کې دا خبرداری ورکړ. په راپور کې ویل شوي چې هغه لایزري وسایل چې د امریکا سټلایټونه زیانمنولی شي د ځانګړې اندېښنې وړ دي. د امریکا د دفاع وزارت دا اړونده اداره زیاتوي چې مسکو او پیکینګ دواړو په فضا کې ډېره د امریکا د دفاع وزارت دا اړونده اداره زیاتوي چې مسکو او پیکینګ دواړو په فضا کې ډیره د کشف او څارنې ټکنالوژي جوړه کړې ده. راپور همدارا زیادونه کوي چې په فضا کې له امریکا وروسته چین په دوهمه او روسیا په دریمه درجه زیات فعال سټلایټونه لري. د ادارې ویلي چې ایران او شمالي کوریا هم د فضایي پرزیتونو د خپرولو په برخه کې خپله وړتیا ښودلې ده. دا خبرونه
احمد تکلو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ولوستل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغې غرمنۍ خبري خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په تړاو د مشورتي لویې جرګې رابلل دغه بهیر لپاره مثبت بولي. اخوا د ولسي جرګې غړي هم ټینګار کوي چې باید رښتینی استازي د مشورتي جرګې ته راوبلل شي. د خلکو استازی قادر رازی وطن دوست:
موږ پیشنهاد حکومت ته همدا ده چې اوس چې د جرګې غږ وکړو، اوس نو رښتینی جرګه وکړه. رښتونې جرګه وکړه، پرېږده چې د افغانستان ګوډ ګوډ نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفینه.
ولسمشر غنی پرون امر کړی چې د هود پروستیو کې به لویه مشورتي جرګه جوړه شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت صبغت الله مجددي پرون شپه د 93 کلنۍ په عمر په کابل کې په روغتون کې سا ورکړه. دا تل د ولس او نظام په ګټه باندې غږ پورته کړی و.
نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې دا حکومت اوس خراب مجبوریت ایجابیي چې موږ باید هر رنګه چې دا حکومت وساتو او خدای هدایت
وکړي. او د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوري غوښتون کې د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلي. هم خرغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او ته تخقیدی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وی د مشورتي لوی جرګې جوړیدل به د سولې د بهیر په بریا کې مثبت رول ولوبوي. دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون نن ازادي راډیو ته ویل دغه مشورتي لوی جرګې ته به څه باندې زرتنه راو بلل شي. د ولسی جرګې او شمیرغړي هم وایي دغه مشورتي جرګې د خو پایلو لپاره بل ټولې واڅخه د خلکو رښتینی استازي راو بلل شي. پرون ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه باندې په یو مشورتي تی غونډه کې ټینګار وکړ چې باید د هود په ورستیو کې لویه مشورتي جرګه په کابل کې جوړه شي او ټول اقشار به راوبلل شي. نور جزئیات د کابل استودیو نه لواصل وسال اورو.
من ستاسو غږ سپ تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د سولې علي شورا وایي لوی مشورتي جرګې ته د ټولنې د مختلفو اقشارو استازي رابلل کیږي او دغه شورا ډډه ده چې دغه مشورتي جرګه به په هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره ګټوره تمام شي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچپون وایي د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو په اړه د ولسمشر پریکړه د سولې په برخه کې د ولسمشر پریکنده دریس خي او په ډېره خلکو سره مشورو ته لار هواروي. خغلی اوچکون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مشورتي جرګه کې به د خلکو د استادو پریکړې عملی نتیجه ولري. اصلي پریکړه کوونکي د افغانستان خلک دي. د سولې په بهیر کې طبیعتا خلک بیا پرې کوي او قرباني ورکوي. نو د افغانستان خلک او استازي له لوړ او خزای څخه برخمن دي او کومې پریکړې چې په دغه مشورتي جرګه کې کیږي د ارزښت وړ او عملي بوي. خغل وچکون وای دغه مشورتي جرګی ته لټول هیواد څخه سباندې زرتنه ربل کیږي. نو موړی وای تیرو تجربو ته پکتو د ولسمشر لارخونه سره سم به لوی مشورتي جرګه د روان کال د کپ میاشتې په ورستیو کې تر سره شي. افغان حکومت وایي په راتلونکي هوت میاشت کې به په مرکز کابل کې د سولې لوی مشورتي جرګه وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان مریض کال د هوت د میاشتې په وروستیو کې د سولې لوی مشورتي د جرګې د جوړېدلو امر کړی دی. ښاغلي غنی د دوشنبه په ورځ ناوخته په ارګ کې د سولې مشورتي ناستې ته خبرې کولې. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزي ته دنده وسپارله چې دغه جوړېدونکي جرګې ته تیاری ونیسي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازه بیا په دغه جرګه کې د خلکو د رښتینو استادو په ګډون ټینګار کوي
او د موږ پیشنهاد هم حکومت ته امداد چې اوس چې د جرګې غږ وکړو اوس نو رښتینو جرګه وکړه رښتینو جرګه وکړه پرې د افغانستان ګوډ ګوډ نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفین هم وي نو بیا نتیجه ورکوي او د بل لوري ته
دا پداسل کې د چې په ورستیو کې د افغان سولې پړه په کوردن او بهر هلي ځلې زیاتې شوې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد هم د افغانستان د سولې پړه د سیمې او اروپا یو شمېر هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. بل استنګ زسب
بلې مننه کوم وسیله وسالو له کابل له موږ سره خبرې کولې د سولې مشورتي لوی جرګې د رابللو په اړه باندې ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. ولسمشر پرون امر وکړ چې لوی مشورتي جرګه به په هوت میاشت کې راوغواړي. سولې عالي شورا او ولسي جرګې د دغې جرګې رابلل مثبت ګام وباله. اخوا ځینې افغان کارپوهان هم د دغې لوی مشورتي جرګې د جوړېدو په اړه باندې وایي چې باید دغه جرګه جوړه شي او دوی هر کلی کوي. دوی چنګار کوي چې پکې باید د ټولې ټولنې اقشارو ته ونډه ورکړل شي. زما همکار نسیم شفق د چارو لشنونکي وحید مجده سره په دې اړه باندې مرکه کړي.
او امریکایان هم د ته یعنی آمادګي ښودلې ده چې د خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي او طالبان هم د دې نه استقبال کړی ده او افغانان ترمنځ هم په ځینو هیوادونو کې خبرې شروع شوي دي. دا ډېره اړینه خبره ده چې افغانان په یو متحده او په یو داسې جرګه سره یو ځای شي چې په هغه کې خپل پیغامونه سره یو کړي او طالبانو ته هم دا پیغام ورسوي چې دوی څه غواړي او راتلونکی باید څنګه وي. زه فکر کوم چې دا یو اړین ګام دی او باید دینا استقبال وشي خو په دې شرط چې دا جرګه وکولای شي د ټول افغانانو نمائندگی وکولای شي.
انداز ما پښتنه د جناب مجده صاحب ستاسو نظر باید دغه جرګې ته په کمیل هاز څومره کسان وغوښتل سي د بهتري او کوم اقشار او کوم طبقه څخه
اول مسله خو افغانستان کې موږ تاسو ګورو چې د تدیر ادب پر قومي مسائل هم من وحل شوی ده. نو په دې جرګه کې د مختلفو اقوامو استاز موجودیت هم یو البته یو اړین اقدام دی. لبلی خوا دغه اقشار او هغه تایفونه چې هغوی د افغانستان راتلونکي نگرانی لري که ځوانان ښځې او دوی هم باید په دې جرګه کې یعنی ښه نقش ولري تر څو چې هغه نگرانی چې موجود دی د هغه نگرانی په باره کې دوی یو پریکړه سره ورسیږي او د طالبانو نه په دې معنی اخلا دوی هم پوښتنه وکړي او بالاخره یو پیغام هغوی ته ورسوي.
بله، نو تاسو چې د طالبانو څخه میادونه وکړه، طالبانو څخه ښه شناخت او ښه پیژندنه هم لري، آیا پر طالبانو بعد دغه جرګې نتایج او تصامیم څه تاثیر ولري؟ د سولې هغوی بل افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره رامات کی یا لیواله کی؟
افغان حکومت سره خو فکر نه کوم چې طالبان حاضر شي چې خبرې وکړي. په د مسکو په غونډه کې هم هغوی ډېر قاطعه سره دا خبره رد کړه. افغانانو سره د دوی خبرې لړۍ ادامه پیدا کوي او دا غونډه چې دننه په افغانستان کې کیږي کیدای شي چې یو داسې پیغام ولري طالبانو ته چې په راتلونکي غونډه کې چې ټاکل شوې ده په قطر کې وشي او یو ځل بیا افغان مشران سره کینی او طالبان سره خبرې وکړي په هغه کې اغیزه ولري او دا یو پیغام یا غونډه.
د سیاسي چارو له کارپو وحید مجدا سره مو د نسیم شفق خبري واوري دي. ښاغلي مجدا د په کابل کې د لوی مشورتي جرګې پر رابللو باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د اقتصاد نړۍ خبرونه له واصل وساله ورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کلنی ډول په لغمان ولایت کې 14 ټنه کبان تولیدېږي. دغه وزارت وایي اکبر استمینن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې 55 فارمونه جوړ شوي چې په کلنی ډول ورنه همدا 14 ټنه کبان ترلاسه کیږي. د نوموړي خبره دغه ولایت د اوسیدونکو لخوا د کبانو د روزنې د فارمونو جوړولو غوښتنه ډیره شوې او په وینا یې ښه زمینه هم ورته برابره ده. خغل رستمی وایي د لغمان لیشنګ لنګار سندونو او په نوموړي ولایت کې د کبانو د روزنې لپاره مهمه سرچینه بل کیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ صنایع خونه وای ک په دغه ولایت کې په قانونو پنګونه وشي خایدات به وکړي. د دغه خونې رئیس نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې په پکتیا کې د قیمتي ډبرو د ډبرو د سکرو کرومایتو او میسو قانونه شته خو اړتیا ده چې د پنګونې په هدف په دې برخه کې سروي وشي. خغلی علمیار وای دوی په سوزلي د موضوع د اړوندو مسلینو سره شریکه کړي خو چې د سروي ټیمونو شمیر کم ده او دوی به دغه کار په راتلونکي کې ترسره کړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو 50 کیلوې بوره قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلوې بوره بوره 1480 افغانۍ، یو درینې منی بوره وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیټر پېټرول 50 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنۍ وسرو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 15 سلويخ پوله، یو یورو 40 افغانۍ 3 سلويخ پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومانه 6 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1510 افغانۍ.
د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلي. د دغې موافقې له مخې ښایي د امریکا د یو شمېر دولتي فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیول شي. تیر ځل د دغو ادارو د تړل کېدو له امله چې 15 ورځې دوام وکړ، سلګونه زره کارکوونکي له کارونو رخصت شوي وو یا تنخواوې نه درلودي. په دې اړه باندې نوریاس نوري جزئیات راټول کړي، همدا شی بر سره په سټوډیو کې. نوري صاحب، لومړی پوښتنه خو به دغه وکم چې دغه خپل د دوی موافقت څه ډول ده، جزئیات څه دي، موافقه کې څه سره غلي؟
استانیزای صاحب، دا یو نوې موافقه ده، د بودیجې پر سر یو ابتدایي موافقه ده چې په کانګرس کې د دوړو لورو دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د مرکچیانو ترمنځ پرون شوی او هغه خای بیا د امریکا د یو شمیر فدرالي ادارو د تړل کېدو مخاوني سره څنګه چې تاسو ویل دغه لانجې دغه البته د لانجمن بودیجې د تصویب دوه لپاره چې د دې کار بیا مخه ونیسي ورستای ضرب الاجل د دې اونۍ په پای کې پاتې رسیږي. د کانګرس مرکچیانو پرون دوشنبه وویل چې په دغه موافقه کې د مکسیکو له پولیسو سره د امنیتي نویو موانع او د جوړېدو لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوی، خو هغه له هغه حد ډیره کمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر دې پوله د بشپړ دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس غوښتي وه. په کانګرس کې دیموکراتانو دې ته اجازه نه ورکوله چې په بودیجه کې د دغه دیوال د جوړېدو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالر بودیجه چې ترامپ غوښتنه کړې تصویب شي او هغه د پیسو بې ځای لګول بللی و. خو جمهور غوښتونکو بیا ډېرې هڅه کولې چې بیا د دولتي ادارو د تړل کېدو مخه ونیسي. تیر ځل د دغو ادارو د تړل کېدو له امله چې 15 ورځې دوام کړی و او تیره میاشت بیرته پرانستل شوې، شاوخوا 8000 کارکوونکي له کارونو رخصت شوي وو یا یې هم بې تنخوا او دندې ترسره کولې. د امریکا د یو شمېر دولتي ادارو له تړل کېدو وروسته نظر شمیرنی و خوده چې ډیرو امریکایانو د دې کار ملامتي هم پر ترامپ اچولې ده.
بله، مننه کوم. ښاغلی ترامپ خو اعلان وکړ چې تر همدغه فبروري 15 پورې دوی وخت لري، نو اوس باید دغه موافقه هرکلای وکړي که څنګه؟ د نظر به څه وي؟
البته ورسته له هغه چې په واشنگتن ډي سي کې د دغه موافقه اعلان وشو، ولسمشر ترامپ واشنگتن ډي سي کې نو په سپینه ماڼۍ کې نو، ترامپ تگزاس کې له مکسیکو سره په سرحدي ښار ال پاسو کې په یو غونډه کې و چې خلکو ته قناعت ورکړي چې دغه دیوال په جوړېدو سره به د امریکا خاورې ته د جنایتکارانو او د دغه لارې د قانوني غیر غیر قانوني کډوالو دی اوختو مخه ونیول شي
هغه څه دی علت بولی دی
البته چې تل په همدې موضوع باندې ټینګار کړی په دې ورستو اونیو کې بیا ترامپ خبرداري هم ورکړی و چې کانګرس دغه دیوال د جوړېدو لپاره دته دغه پیسې ونمني دی به یو ملي استراري حالت اعلان کړي کچې دغه حالت اعلان دی یا اعلان شي ولسمشر ترامپ ته دی واک ورکول کیږي چې په خپل بودیجه مصرف کړي البته دا هم باید یادونه ور بولو چې دغه سي حالت د اعلانولو پر سر هم په ورسوي کې ډېر پښتني راپورته شوی وي البته دا هم باید اوریدونکو واوري چې د امریکا د اساسي قانون له مخې کانګرس صلاحیت لري چې وړاندې شوی بودیجه چې د سپینې ماڼۍ لخوا کانګرس ته استول کیږي تصویب کړي
بله زیاته مننه کوم نوریاس نوری چې د امریکا په کانګرس کې د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو له نوې موافقې موږ ته جزئیات راکړل د دغې موافقې په اساس به ښایي بیا د امریکا د یو شمېر دولتي فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیول شي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره له حمید مومند اورو
د کابل رسپانو نن هم د خپل بحثونو زیاته برخه د سولې او پخلاینې لپاره د روانو حلو ځلو روسي پرمختګونو ته ځانګړې کړې ده ویسو رسپانه د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکل دي چې دراتونکو کب میاشتې پروستیو کې بعد د سولې مشورتي لوی جرګه راو بلل شي رسپانه لیکي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې باید د هوا ټولو بانفوزه اشخاصو او د ټولنې هر قشر ته د ګډون بلنه ورکړي شي سو د سولې په اړه بحثونه پراخ شي رسپانه لیکل دي چې ځنو پخوانیو چارواکو د مشورتي لوی جرګې د رابللو په اړه په خپل خبرګون کې ویلي دي چې دا به غوره وي چې د مشورتي لوی جرګې پر ځای دودیزه لوی جرګه راو بلل شي او دا ځکه چې دودیزه لوی جرګه اجرائیه صلاحیت لري دنیا رسپانه بیا د سولې د روانو هڅو په اړه د حضرت عمر زاخلوال څرګندونې راغستې دي او دا په حواله لیکل دي چې په حکومت کې ځینې کسان د سولې هڅې سبوتاژوي رسپانه لیکي چې ښاغلی زاخلوال په یوه مرکه کې ویلي دي چې له لنډمهالې حکومت سره د حکومتي چارواکو د مخالفت برخلاف افغان سیاستوال له روانې وضع څخه د وتلو یوازنۍ لار د لنډمهالې حکومت جوړېدل بولي رسپانه لیکلی دی چې ښاغلی زاخلوال په دې ټینګار کوي چې افغانان له هر څه زیات سولې ته اړتیا لري او په هره بیه چې ممکنه وي سوله غواړي نو پکار ده چې ملي ارزښتونو ته په پام سره هیڅ څوک دی د سولې لپاره د لنډمهالې حکومت له جوړېدو سره مخالفت نه کوي هیواد د لوتی رسپانې د ولسمشر لخوا د سولې د مشورتي لوی جرګې د رابللو اهدافو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې د سولې د مشورتي جرګې د رابللو یو هدف دا دی چې د سولې روانې هڅې لا ګړندۍ شي رسپانه لیکي چې افغان حکومت په ورته وخت کې د امریکا لخوا د سولې لپاره د روانو هڅو چې له افغان حکومت سره په مشوره کې روان دي ملاتړ هم کوي رسپانه لیکي چې افغان حکومت دا باور څرګندوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا روانې هڅې د بین الافغاني خبرو د پیل امکانات هم برابروي
د افغانستان په خوانی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت سبوت الله مجددي د سیشمې پښپه د درینه وکالنې په عمر په کابل کې پیروختون کې ساور کړه د حضرت مجددي زوی ذبیح الله مجددي ازادي رډو ته ویل د نوموړي جنازه به سبا د کابل په غازی لوبغالي کې ادا او په عاشقانه عارفان سیمه کې به خپل پلرنې ادرا کې خاور ته وسپارل شي یو شمېر جهادي مشران د نوموړي مړینه ستره ضایع بولي نور تفصیل د اجمل تورمان پر راپور کې چې د حضرت سبوت الله مجددي په یو غک پیلېږي
دیر به داخلی په افغانستان کې روان دي د کوم کشور د کوم مملکت د نومي واخل درته په خپل تاسو پیږي
او د افغانستان یو بل په خوانی ولسمشر هم د سولې ارمان جن ولاړ افغان جهادي مشر او د سولې د عالی شورا د اجرایی پلاوی غړی قاری محمد امین وقات هم دا خبره کوي حضرت مجددي له ملت او مملکت سره خیر خوا سړیو د سولې سفارش کولو او د لویا هیله و
مملکت سره او د ملت سره خیر خواو سولند خیر خواهی پر اس کې واقع ده نو هغه به هم د سولې سفارش کولو او د دې خبرې به ډیر ارمانجن وو چې وخت د سړي شي چې موږ او طالبان او نور هغه مستحق او پیاوړي خلک چې د افغانستان په قضیه کې یو کردار ادا کولای شي په یو ځای باندې چینو او د خپل مملکت له دغه حالت نه چې بګي زوريګو وجرکیګو خرابېګو له دې نه راووزو دغه ارمان پوره نشو
اروخات مجددی په جهادي مشرانو کې اول لاس علمی سیاسي او جهادي شخصیتو چې مړینې یو لوی ځای یاده د افغانستان په خوانی ولسمشر حضرت سبقت الله مجددی په 1915 مریض کال کې په کابل کې وسیږي او په مصر کې زده کړې کړې وي. نوموړی د ملي نجات د جبهې په نوم د جهادي ګوند مشر و چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر نړېدو وروسته او د مجاهدینو په راتګ سره په پېښور کې د جهادي ګوندونو د توافق له مخې ولسمشر شو چې دغه موده دوه میاشتې وه. د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې او دغه شان د مشرانو جرګې رئیس هم پاتې شوی و. حضرت مجددي دغه شان د منازعو د اواري او دولت سره د خلکو د اړیکو د خپلواک کمیسیون مسؤول هم و. هر وخت د سه شنبې په شپه د ورپېښې ناروغۍ له کبله د کابل په یو روغتون کې د 93 کلنۍ په عمر د شوانپور پرې کړ. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازادیار د هر وخت مجددي په اړه وایي: بل شکه چې حضرت صاحب د افغانستان په تاریخ کې په تیرو 500 کلونو کې یو اغیزناک شخصیت و. په افغانستان کې د جهاد او د دغه هیواد د اشغال په وختونو کې د مجاهدینو د حکومت تولۍ پر مهال د طالبان لخوا د کابل د نیولو او بیا تر هغې وروسته په افغانستان کې خپل ځانګړی رول درلود. حضرت صبغت الله مجددي واشنگتن سره د کابل د امنیتي تړون په اړه ډېر ټینګار درلود او کله چې پخواني ولسمشر حامد کرزي نه غوښتل دا تړون لاسلیک کړي، د په دې اړه راغوښتل شوی جرګې ته وویل چې که کرزی دا تړون نه لاسلیک کوي دی به له ټولو چارو استعفا او وطن پرېږدي. حضرت مجددي په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي ول چې له اوسمهالي حکومت ناراضه دی، ځکه د ده په خبره په لویو او مهمو مسایلو کې ورسره مشوره نه کېده. خو نوموړي د دې ټولو سره سره تر خپلې قانوني مودې پورې د حکومت دوام غوښت او نه یې غوښتل چې په افغانستان کې پخوانۍ تاریخي تجربې یو ځل بیا تکرار شي.
نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې حکومت اوس خراب کړو. مجبوریت ایجابي چې موږ باید هر رنګه چې د حکومت اوس ساتو او خدای هدایت ورته وکړي.
د حضرت مجددي زوی زبیح الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي جنازه به د چهارشنبه په ورځ د کابل په غازی لوبغالي کې ادا او په عاشقانو او عارفانو سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم راجم د زابل د ولایت خاکی افغان د ولسوالۍ سیدون کله تاسو سره پاړی کړم. خدای هم جوړ وروغ لره. دلته په خاکران کې خوځښت تډیر واوره وسوي ده او د سیرو په لار باندې مروزګان والا کار کوي. ډیر د ورځې شپې ته کارګر یې ورچولې او لار لا نه خلاصېږي. له شپې تقریبا انشاءالله کار کړی واوره بیا په شروع ده. وسلام له زادۍ له راډیو مننه چې دایم قیام خپور کړي.
بله السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ یم. نه پنځه کاله کېږي چې رامجه شوي یو. د کندهار په شپږمه او د کینې وظیفه وه. نو اوس چې راغلي دلې نه چا مرسته کړې نه چا کومکه سره کړې دي. د کندهار د ژړې ولسوالۍ کې رامې جوړه کړې وه. ولې هلمند په تذکرانه سپیچ د درو میاشتو خیره څه ګرځولې ته اوس یې هغه هلمند په تذکره د مصروف کې یا چې هغه ماما شراکی د ازادۍ راډیو د کارکوونکو او اورېدونکو څخه ډېره ډېره مننه. صلوات و سلام.
السلام علیکم. د هوس ولایت ترځي ول سره د هرو هلو پښو کې یو کې نه چې تقریبا ځکه لګيږي چې جوړ شو دا تر اوسه پورې د حکومت د حکومت په لاره نه شوی. زموږ د دی وزیر صحت امه ته دا غوښتنه ده چې دا کلینیک زړه تر زړه فعال کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولت شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محب الله میوند ولسوالۍ لیکلي د مشورتي جرګې رابلل د افغانستان سولې ته لار هواروي. واحد مدقق له لوګره لیکلي خدای دې زموږ په هیواد کې سوله راولي چې نور په ژوند پوه شو. قدیر تکین لیکلي د سولې په تړاو د مشورتي لوی جرګې راغوښتل د ولسمشر هوډ او جدي اراده په ډاګه کوي، خو دې جرګې ته باید اغیزمن لرونکي شخصیتونه راوبلل شي چې پایلې ښه وي. سعید الله احمدی له کونړ لیکلي دي: ستاسو همیشنی همکار یم. په افغانستان کې سوله خدای دې په افغانستان کې سوله راولي موږ د سولې داسې تګیو لکه روژدار چې په روژه کې او بوته تګی وي. محمد حسن قلمیار د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ لیکلي دي د ولسمشر اشرف غنی خبرې د ستاینې دي او باید د طالبانو لخوا ومنل شي. ملا مرجان لشکین څخه لیکلي دي له دفاع وزارت غواړو چې په ټولو ولایتونو کې عملیات پیل کړي ترڅو طالبان ښه وځپل شي او مجبور شي چې سوله وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم 1300 اس ام اس له لارې ازادي راډیو ته لنډ لیکلي پیغامونه راواستوئ څو ستاسو په خپل غږ او نوم درته خبر شي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووي. تر هغې وروسته د فرشتنه دا په کوربتوب روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
د ناتو عمومي منشي وايي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د ناتو د یو شمیر غړو هیوادونو له استازو سره پرون د افغانستان د جګړې د سولیز حل پر لارو چارو مثبتې خبرې درلودې. په کندهار او زابل کې شپږویشت وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتېده. پوځ دغه عملیات د کندهار په شاولي کوټ او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې ترسره کړي دي. د فراه ولایت سلګونو اوسیدونکو پرون د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه تحقیقات کوي. د هند د پلازمینې نوې ډیلی په یوه هوټل کې د اور لګیدلو په پیښه کې اوس 12 کسان مړه شوي دي. د ترکیې یو پوځي هلیکوپتر د استانبول ښار په څنډو کې د بیړنۍ ناستې پر مهال رالوېدلې ده او د پنټاګون استخباراتي څانګه خبرداری ورکوي چې چین او روسیا د داسې پرمختللې ټکنالوژۍ د جوړولو په حال کې دي چې شاید ډیر ژر په فضا کې د امریکا برلاسي ته ګواښ وکړي.
یا د ژوند شتمنی
دوستانو سلامونه می ومنه. یو ځل بیا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه ناجیه صفای هرکلی کوم. هله د چا د پروګرام تر پایه لمن سره ملتیا وکړی. په دغه خبرونه کې را سره د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عارف حسن زیدی او د ایچ پای لوري بکټریا په اړه به موږ ته معلومات راکوي. ډاکټر صاحب حسن زیدی ډیره زیاته مننه خره لای خبرونه ته.
بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه.
رازو د خبرونه په سر کې ډاکټر صاحب حسن زین اورو چې د میډي میکروبیا ایچ پای لوري ساسي په نظر څنګه یو ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر خوشاله يم چې نن د راډیو ازادي ملمایم او د خپل وطنوالو په خدمت کې. د ایچ پایلوری په خاط کې یو میکروبي ساري انتم مرض دی. هیلی باکتری باکتریا د یو عامل دی او تقریبا هو د شکل مخ کې د مرض اس په دنیا کې موجود نه و. یعنی اول زینزل په 1920 کال کې په استرالیا کې دوه آلمانو په دې تحقیق وکاو مخصوصا په مریضانو کې چې دی یو کرونیک گاسترایټس لري یا التهاب مزمن التهاب د میډي او یا هم زخمونه درلودل. وخت چې دوی تحقیق وکاو دغه میکروبل ته دوی دریافت کاو بلاخره دنیا ته اروپا ژوند تقریبا 90% اتیا فیصد د دوی میکروب په میډه کې پیدا کیږي او نور قسمتو کې هم ولې زیاترین په میډه کې وسی او البته بایز د میکروب کېږي او کچېره تداوی شي قابل د تداوی دی ولې کچېره ورسه غفلت وشي او تداوی نشي حتی کېدای شي انسان حیات واخلي. او اکثرا په حالاتو کې چې دوی شدید میکروب خیلی ابتدایی نکهی مخصوصا کچیر باید ده خونریزی ده میدی شی او یا هم کانسر ده میدی واقع شی یا ده اثناشر باید کانسر شی نبودی حالت که حتی کشنده ده.
بله رکسه محترم د افغانستان د امیروختي وزارت ورسته شمیره خي چې ایچ پی لوري ناروغي په افغانانو کې مخ په پراخېدو ده. ستاسو په نظر څه باید وشي ترڅو دغه ناروغي مخه ونیول شي؟
خوری که سړی اصلا ټول اندانات ته متوجه شي، وخت چې په یو مملکت کې شرایط د جنگ، په یو مملکت کې چې اقتصاد خلکو ضعیف وي، په یو مملکت کې چې امکانات د صحي کمتر موجود وي، چې متاسفانه زمو ګران هیواد هم په دې موقف کې دی، نو هلته ټول انتانات زیات دي. وخت چې انتانات زیات شي نو په جمله کې چې پایلوري هم په جمله دغو انتاناتو کې دی چې په دې وخت کې ورته زمینه ډیره مساعده ده. وایي چې اچ پایلوري په هغو ممالکو کې زیات دی چې دوی اقتصاد ضعیف وي، دوی صحي حفظل صحې ته توجه نه کوي، د پاکو اوبو نه استفاده نه شي کړی، او هغه غذاګانې چې هغه صحي دي اول دوی پیدا کولی نه شي، بیا که پیدا کا شاید دوی ته ډیر قیمته تمام شي. اگر چې کله کله ډیر ساده شیان هم کېدی شي، باید دوی چې صحي غذا اوبو مثلا د اوبو پاکول ډیر ساده خبر ده، هر کور کې امکانات دوشته دي چې اوبه جوش شي، او دغه جوش اوبه د اوبو نه چې اتازه ویم چې د معدنی اوبو نه ته پاکې دي، یعنی که موږ تاسو په اطراف کې د معدنی اوبو نه استفاده وکړو شاید ډیر قیمت تمام شي، مګر دغه عادي اوبه کېدی شي موږ تاسو جوش کړو او دغه نه استفاده وکړو. یا مثلا د وخت ډاکټر صاحب اقبال ډیره ښه اشاره وکړه، د سبزی کاری د ترکاری بابو د پاکولو دپاره په هر کور کې د دیګ دپاره مالګه شته، که موږ تاسو د شل دقو دپاره په مالګین اوبو کې ترکاري واچوو، یا یو څه پتاس ولرو کور کې هغه ورته رنګه کړو دای کې واچوو، یا هم کلورین چې اوس ډیر ارزان شی په ټولو دواخانو کې دسترسی شته استفاده وکړو، نو انشاءالله چې د دو مرض به زیاتره، چون دغه شرایط یو څه په محیط کې مساعد نه دي، یو څه هم خلک ورته متوجه نه دي، او شاید د ډیر عادي مرض ورته ښکاره شي. تیو اندازې په بعضو کې موجود دي، حتی دوی پی خبر نه دي چې دانتان موږ لرو، د عواقبو نه خبر نه دي، د خطر نه خبر نه دي. نو دا واقعیت واقعا چې زیات شوي دي. زه په صفت د یو کلینیکل ډاکټر چې څلیرویشت ساعته په شفخانه او په کلینیک کې د مریضانو سره تماس لرم، تاسو باور وکړئ چې کله کله حتی زه اشتباه کېږم، شاید لابراتوار ماته غلطه نتیجه راکړم، مګر بیا هم چې دوهم ځل مې معاینه کړی ده، بیا هم د مریضان اچ پایلولي لري. یعنی پخوا دو مریضانو ته اکثرا په شکل د یو انتي اسید دواګانې ورکول کېدلې، چې متاسفانه چې متاسفانه دا به نه کشف کېدلې، او د دو نه به په اصطلاح صحیح استفاده نه کېدله. نو که خلک ورته متوجه شي او دو ټکي ته متوجه شي چې څرنګه خپل غذایي مواد اوبه پاکې کا، او څه رقم حفظ الصحه خپله مراد کا، شخصي حفظ الصحه مثلا ډیره ساده خبر ده، څوک چې ډوډۍ نه استفاده کوي حتما باید لاس پریمینځي په اوبو او کپ صابون خو ډیره ښه. یا مثلا هغه کسان چې په فامیل کې دوی په اچ پایلوري مصاب دي یا تشخیص شوی دي او دوی ته نتیجه مثبت ده، نو دغه نور د فامیل اعضا باید دغونه پیستلا څه وکړه، یعنی کوشش وکړه چې مصاب نشي. دغه ټول شرایط که چیرې مراد شي، انشاءالله دا داسې خطرناک مرض نه دی، قابل د وقایې دی او قابل د تداوي.
ډېره زیاته مننه. د دغې ناروغۍ د مهمو نښو نښانو په اړه به هم ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي. اوریدونکو ته او د دوی پښتنې هم اخلو. یو اوریدونکی د اوس په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. ښه، دغه ورور اړیکه پرې شوه. او د دوی پوښتنه دا ده چې د اچ پایلوري یا د معدې د میکروب هغه مهمې نښې نښانې څه دي؟ مهرباني وکړئ.
تقریبا موږ تاسو غوښتل چې په دې وغږیږو، ډاکټر د څوک چې ارتباط قطع شو نشانې ووي، یعنې چې علایم اعراض څه دي. کله کله تصادف چې هغه علایم چې په نورو امراضو کې موجود دي، په دې مرض کې اچ پایلوري کې هم موجود دي، مثلا مریضان بی اشتیاق کېږي، دلبدي پیدا کوي، استفراق پیدا کوي، او کله کله چې ډېر شدید یا استفراق کېدی شي په استفراق کې نه وي، احصالات پیدا کوي، چې هغه احصالات هم کله کله مواد غایطه د دو مریضانو تور رنګه کېږي، چې موږ ورته تار سټول وایو، هغه د دوی خاطره چې د معده کې خونریزي پیدا کوي، د خونریزي وخت چې تاثیر د معدې لاندې راځي بیا هغه خپل رنګ ته تغییر ورکوي. د مریضان ډېر زیات خسته وي، کم خونه وي، او بې علته خپل وزن بایلي. دغه ټول هغه علایم دي چې په دو مریضانو کې چیرې هر څوک دغه علایم اعراض په ځان کې لري، نو یو دغه جمله امراض نه چې باید توجه ورته وکړه اچ پایلوري ده. وی چې د دو درد یو څه د ځان یو احتیاطات خواص لري، مثلا هغه څوک چې د معدې درد لري او دغه د معدې درد په لوګه کې زیاتیږي، او یا هم د ډوډۍ د خوراک نه وروسته 40 دقیقې نیم ساعت بعد وی تاس اشتباهی شیده تا چه شاید اشپایلوری وی او دغه ټول هغه علائم دي چې په مجموع کې په نور امراضو کې موجود دي، ولی که چیرې دوامدار دی او شخص په دې شکل علائم پیدا کیږي نو دای باید اشتباهی وي چې ما بعد از اچ پایلوري ونه لرم. او ډیره ساده معاینه ده، لابراتوار هغه تثبیتوي او ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړه شفخانو ته ترڅو تثبیت شي. دا نه تنها د دې وجود لپاره مفیده ده، بلکې د دې فامیل لپاره، د آزاد فامیل اولادو لپاره او بلاخره د محیط لپاره ډیره مهمه چې په وخت تشخیص، تداوی او بلاخره هغه ارتباط د میکروب د محیط څخه قطش.
بله ډیر مننه ډاکټر محترم. تر ډیره په کوم عمر کې ډیر خلکو ته د اچ پایلوري ناروغي پیدا کیږي؟ تر ډیره ماشومانو کې پیدا کیږي کنه لویانو کې؟
تقریبا وی چې فیصدی چې خی تحقیقات شوی 80% په لویانو کې دي، د لاسونو نیول تر 60% ماشومان دي. دا په دې خاطر چې لویان زیاتره په محیط کې په تماس کې دي او د دوه هغه سره ارتباط لري. د بازار سره ماشومان اکثرا په فامیل کې مور او پلار زیات ورته توجه کوي چې لاسې په پریمیږي او په شکل پیسې دي. نه لاس له 60% ماشومان، 80% لویان.
یو بل اوریدونکی په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم خورجانې ډاکټر صاحب، سلام یو سلام تاته. زه پښتون یم او د مایډې موضوع نه راځي. ما زم له خورجانې ما په کور کې د ژوند ملګری چې کوم دی داسې مشکل لري، د لاسونو میږي کېږي، بیا یې میږي کولو نه بیرته درد ورته پیدا کېږي، درد کولو نه بیرته شیلیږي. مقصد ښځې سوای کې پر څنګه سره پورې تر مټ سره پورې دواړه لاسونه خو دومره ورسره په عذاب ده چې بیخي د خوراک څښاک نشي پکولی، زیاته ورسره په عذاب ده. ما ته داسې یوه مشوره راکړه چې دا د رګونو کار دی او دا څه مشکل دی.
د موضوع مربوط موږ نه وه، مګر ورور ته زه کېدای شي مشوره ورکړم. د وی چې د کډې په اصطلاح د کوروالی لاس مګی کې کله شل کېږي، یعنی چې قوت کمیږي او کله هم درد کوي، ډېر امکان لري چې دغه د لاس اعصاب چې دي د ستون فقرات د مورونه مخصوصا د غاړې نه دا د نایې ته راځي. کله چې غاړه تکلیف پیدا کیږي او هغه اعصاب هلته فشار لاندې نیسي، بیا دغه تعداد ما مشوره داده چې د یوه ډاکټر صاحب د اورتوپیدي ته دی یا عصبي بخش ته دې مراجعه وکړه تر څو د غاړې عکس ورته واخلي او بالاخره که چیرې څه مشکل په مورو کې د غاړې موجود وي هغه تداوي شي، انشاءالله دا مشکل به یې حل شي.
او بل اوریدونکو ته ورته او د دوی پښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ لمړی هم ځان راو پیژنئ.
موږ د دغه ځل پر سرخی زندان کې هم موږ یو ملګری دی، نو دا د اسپلری مرز لري تو واره مو دغه انتن کني شپخانی د سرخی خونه جوړ شوی، نو اوس موږ خو د ډاکټران تر رسیدګین نه لرو چې دا پر سر کم خپل خوراک مو واز وکړو.
ښه ډاکټر صاحب، معلومات درکې، ډېره زیاته مننه. خبرونه سره اوسئ.
دا ورور چې زندانی دی، زه امیدوارم چې په خیر سره خپل زندان وخت خلاص شي، خپل کور ته راشي. د ده په دغه یو دلیل چې د میکروب انتقالیږي وي په هغو ځایو کې دی چې هغلته کراوډنګ بیروبار د خلکو په یو اتاق کې زیات وي، چې په جمله کې زندان هم شامل دی، که د دوی په اتاق کې مثلا په یو اتاق کې شپږ نفر او څلور نفر ژوند کوي او یو نفر مصاب د اچ پایلوري کېږي، د نور باید ډېر زیات احتیاط وکړه. مثلا د کاسه د ډوډۍ ګیلاس قاشوغ در سجلاوی ده به ډیر خوی هغه غذاګانو نه چې دوی استفاده کړی شي او ډیر ورته مفید دي او هیڅ نقص نه ورته کوي، هغه یو هغه غذاګان چې موږ ورته په اصطلاح پروبیوتیک وایو، په جمله کې مستې دي او شیدې شامل دي. یوی چې شین چای چې هر ځای ډیر زیات پیدا کیږي او تو مخصوصا په زندان کې خسړی ورته بیکار هوی، بس د شین چای نه د استفاده کا دوی چې ډیر مفید دی. نور نو زیتون غوړی که چیرې امکانات موجود یا دانه یا هغه یا مړی ډیر خې دي، یو شی دی په نامه د بروکولی چې خو بازار کې نه اوس خوشبختانه چې ډیر زیات دی، ډیر مفیده سبزی ده په جمله د سبزیجاتو کې کېدای شي دون استفاده وکړو. هغه غذاګانې چې باید ونه خوري، باید سری کړې غذاګانې ونه خوري، هغه نوشاباګانې چې دوی په شکل د غازی خصلت لري د دون استفاده ونه کړو، د مرچو نه، د اچار نه، د ترشی نه، یعنی توند و ترش شیان باید ونه خوري او حلیم شیان ورته ډېر ښه دي.
ډاکټر صاحب محترم، داسې ویل کېږي چې اچ پایلوري د معدې میکروب یو له ساري ناروغیو شمېرل کېږي، څنګه یې کولی شو چې یو بل ته د سرایت مخه ونیسو؟
The cat sat on the mat. ډیر ښه سوال دی. یعنی وخت چې موږ وایو چې مثلا میکروبی ده نو حتما ساری هم ده، یو ډیر میکروبی حالات ساری دي. وی چې درې لارې دي چې میکروب دی ناروغ نه دی وجود نه اطراح کیږي او محیط مضر دی. ډیره کمې فیصدي شته ده، یعنی چې د خولې په اوبو کې یا لعاب د خولې په لاړو کې کېدای شي د میکروب مطرح موجود وي. اگر چې دا طریقه ډیره کمه ده خو کله کله کېدای شي باعث د انتقال شي. دوام ځای چې هغه مواد هغه اطراحیي د میکروب اطراحیي هغه مواد غایطه دي چې زیاترین اطراح د میکروب د مواد غایطه طریقه ده. بل که څوک استفراغ ولري او اچ پایلری لري نو د دوی په محتوی د استفراغاتو کې کېدای شي د میکروب اطراح شي. بناً دغه درې لارې دي چې زیاتره د اطراح کیږي او هغه لار چې جوړ انسان اخلي د مریض نه هغه د خولې لار ده. بنان که موږ تاسې په اچ پایلوري مصاب نه یو نو چون په محیط کې دا موجود ده کېدای شي په فامیل کې وي یا ته څوک ورته متوجه نه وي نو موږ تاسې هغه په خام چې وایي چې باید حفظ الصحه مراعات کړو، لاس پاک د ډوډۍ نه مخکې پریمینځو، جوش کړي اوبو نه استفاده وکړو، ترکاری باید ښه پاکه کړو وی خورو. د دوغه شانه کې چیرې استفاده وشي نو کېدای شي د حفظ الصحه مراعات کړو، کېدای شي د وقایه کړو، هیڅ په مرض اخته نشو.
دوستانو یادونه کوو چې په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عارف حسن زای زمونږ میلمه دی او د اچ پایلوري میکرو په اړه موږ سره معلومات شریکوي. یو بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ
ګور ورور تاو اچ پایلوري لرم، قبضیت لرم. دا قبضیت یعنی چې تو تشناب ته ډیر په دوه ورځې درې ورځې کې یو ورځ تیریږي، دا رقم ده که نه؟ هر ورځ تیریږي دوه او څلور پنځه ځله او بلغم غوندې شاید میدې نه کینې، څه رقم ده؟ بس نو دا قبضیت نشو، قبضیت هغه دی چې دوه درې ورځې بعد یو نفر تشناب ته ځي او هغه هم ډېر کلک په تشناب کې کینی. دا د تا سوال ما واخسته، ته به قد غږ ورته ونیسه. بل تا معاینات کړي که نه؟ لابراتواري معاینات خیر دا ورور چې ویچ اچ پایلوري لرنه معنی داره چې حتما معاینات کړي دي په لابراتوار کې تثبیت ده. دا چې د قبضیت وي، دا قبضیت نه دی، پس لک توضیح ورکړه چې کلمو کې مباد پیدا کیږي او سوخت د جگر په یو خصوصیت دی، درد د معدې دی. اچ پایلوري دا دی چې اکثرا وی چې زه دلجوش یم یا کې زړه مې جوش کوي، چې اکثرا ډاکټر صاحبان بیا دوی ته انتیاسی دور کی په خو مګر اوس ټول متوجه شری وی چې باید د معاینات تکمیل شي، ما باید اچ پایلوري نوي ورور کې چیرې تثبیت دی. نو ډیره ساده ده، مرض تثبیت شوی دی، نو ډاکټر صاحب ته چې هغه د دې مسلک متخصص وي ور دي شي، دواګان لري ډیره ښه، مګر په شرط دی دوه دو کار دی وکړي. یو هغه دوا چې ډاکټر صاحب ته توصیه کوي پوره استعمال کو، او بل وګوري چې په فامیل کې آیا منبع د میکروب بل ځای شته کنه، مثلا کوم بل عضو د فامیل په دې مصاب دی کنه. او بالاخره که چیرې د ده معده د میکروب نه پاکیږي، په آینده کې باید دا کوښښ وکړه چې بل میکروب وانخلي، پسه چې دا داسې خصلت نه لري چې یواره میکروب تداوي شي او بیا دوباره څوک ونه نیسي.
زه یو بل اوریدونکو ته د دوی پوښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، ښه راغلی پروګرام ته، خپل پوښتنه هم
پایلوری مریضی لامل چی شي دی او عوامل چی دی چې د لاس رامنځته کېدای شي، او بل دغه زموږ ساتي سپینږي او سپینسری دي زیاتره وخت د نسوار او د دغه څوک څخه استفاده کېده د دې
عامل دی. اچ پایلوري که سړی نوم تا ته واخلي په نامه د هیلوباکتر بکتریا دیږي، معنا یې داده خلاص درته وایم وطني چې یعنی یو نوع میکروب ده، د نوم یې هغه ده. بل له څه نه منځته راځي، د وخت هم لږ توضیحات ورکړ، هر هغه خواړه چې ښه پرې نه مینځل شي کېدای شي په هغو کې عامل موجود وي، مخصوصا په ترکاري باب کې. هر هغه اوبه چې مطمئن نه وي، موږ تاسو په اطراف کې کله د ویلی دی اوبا یا دی سیند اوبا نا استفاده کن. نو که تاسی دقا دی اوبا واخل جوش کرده، نو که چیره دا میکروب کی هموی اقا با دی منزلار شی بل. که چیره پا کور که یو نفر پیش پایلوری مصاب ده، نو دادر دیر احتیاط وکا چی دی نور سا یو زای دوده و نخوری، یا در جه وقت تشناب تا زی نو حتما لازی پخبل پسابول منزی ترچو چی نور تا سرایت و نکا. یعنی عاملی پا خام اوبا ناپاک و ناپاک غذایی موادو که بالاخره مستقیما که دیشی عامل دی غچا سوی چه دی مصاب دی مرض ده.
بله دکتر محترم، که چیره دغه د ایچ پایلوری میکروب په وخت ترمل نه ونشي کوم ناروغیو ته زمینه برابروي او څومره ګواښون کیده؟
ایچ پایلوری تشخیص شي نو ډیره قابل د دود چې تداوی وشي او مشکل خلق وي. ولی دوه شایه که چیره ایچ پایلوری دوام وکړه، اول خدای چې که چیره ایچ پایلوری دوام وکړه په شدید حالت مبتلا نشي، یو څوک چې اشتها خراب وي، یو څوک چې دلبدی لري، یو څوک چې استفراق کوي، یو څوک چې وینه د لمنې نه کینی یا په استفراق کې، نو حتما دی ضعیفیږي، دی وظیفي. او بل چې چیرې دوامداره پاتې شي نو دا بیا ډیره زمینه مساعدوي دې ته چې تقریبا 90% وی چې 90% د معدې په کانسر تبدیلیږي، د 80% هم یو بل قسمت د معدې نه ټیټ چې هغه تسناشر وي د دو په کانسر تبدیل شي. او بل زخمونه د معدې کېدای شي پیدا شي. دلته د زخم په جوړولو کې د معدې دوه شایې به دلته دواړه رول بازی کوي. یو چون چې په داخل د معده کې تیزاب موجود دی، دا تیزاب په خپله باعث تخریش کیږي. او بل په خپله عامل د دغه ایچ پایلوری یو نو میکروب دی چې موږ د وخت نه وخصه وخت چې معدې ته داخلیږي، اولین ځای کې چې هغه ځای نیسي په هغه غشا کې ځای نیسي چې اولین پوک د معدې دی چې په نامه د غشای مخاطی دیږي. وخت چې دلته نفوذ وکا بیا ښکته طبقو ته چې پیټلیون ورته وي دلته نفوذ کوي، بلاخره کېدای شي باعث زخم شي. د زخم چې جوړ شو بیا هغه اسید د معدې یا تیزاب د معدې چې هلته موجود دی دا لا زیاتوي. بنان که تداوي نشي یعنی کېدای شي حتی کشنده وي، خطرناکه ده، باعث زخم کیږي، زخم باعث خونریزي کیږي، کانسر خو تاسو ته معلوم دی که چیرې داسې حالت کې وي چې هغه په اوله مرحله کې وي کېدای شي تداوي سړی ورته جواب ګرم، که داسې وي چې دغه کانسر ټول وجود ته تیتیږي او په ټول وجود کې پخچیږي بیا نه قابل د کنترول نه دی، خطرناک دی.
زو د اوریدونکو پوښتنې هم اخلو. مهرباني وکړئ یو اوریدونکی د اوس په لیکه کې دی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته، ځان هم راوپیژنئ، مهرباني وکړئ. ښه شاجو ولسوالۍ نه، مهرباني وکړئ خپله پوښتنه هم وکړئ.
وعلیکم السلام، غیر د دو چې اشتیا دې خرابه ده؟ نور ته بچ شاینا ورسه لري، د کلمو درد نه لري، قبضیت دی ورسه؟ درد یې نشته، درد په کلمو کې نه لري بالکل. سعید دا ورور چې د شاجوی ولسوالۍ نه تماس نیولی و، داسې علایم چې هغه د ایچ پایلوری دپاره مثبت وي انشاءالله چې ده په وجود کې نشته، فقط وي چې اشتیا مې خرابه ده. اشتیا خو زموږ د تاسو ټولو خرابه ده، قیمتي ده صاحب، توکل په خدای. هغه شیان دې وخوري چې لږ اشتیا زیاتوي، مثلا د مستو نه دې استفاده وکړه، نارنج فریمانه دي کله کله دې ورته شربت جوړوي، یا د لیمو نه دې استفاده کړه، ترکاری بارونه زیات استفاده کړه. بل د چون اشتیا دې خرابه ده، درې وخته غذا مخوره، شپږ وخته وخوره، ولی کمه کمه انشاءالله چې مشکل به حل شي.
بله ډاکټر محترم، یو شمېر اوریدونکو البته پوښتنه کړې چې که چیرې معده یو وارې په دغه بکتریا باندې میکروبي شي، دوی سره دا اندېښنه ده چې ممکن د ژوند تر پایه پورې به ورسره دغه بکتریایي یعنی له منځه نه ځي، ستاسو تبصره څه ده په دې باندې؟
ډېر ښه سوال دی. یعنی که سړی یو څوک په دې مطمئن وي چې زه د ایچ پایلوری لرم او ډېر شدید قصد ورته وکړه چې زه دا باید ځان ورکم، نو ډېره ساده خبره ده. دا په دې خاطر چې اول باید تشخیص شي بیا باید مکمل تداوی ورته وشي. ما د وخت مو اشاره وکړه که چیرې د یو مرض نه مثلا یو څوک سینه بغل ده ډیر شدید سینه بغل شو تا شفخانه کې بستر شو دو ته توجه وشو د کاملا ته جوړ شو یا و کال دی بالکل جوړ دی مګر ان کېدای شي بل کال بیا مصاب شي نو دای باید دا تجربه واخلي چې کله زه سینه بغل وم ما څه وکړل چې زه په سینه بغل مبتلا شوم. دغه څوک چې اچ پایلری لري باید ځان سره دا سوال وکړي چې ما د کوم اوبونه استفاده وکړه، آیا چې ما ترکاری کور ته راوړه پاکه مې پریمینځل کنه، آیا د موږ په کور کې کوم بل څوک مصاب دی چې پایلوري دی کنه، آیا چې زه د تشناب نه راوځم لاس مې په صابون مینځلی دی کنه. دغه ټول هغه سوالونه دي چې که چیرې د ځانه سړی وکړه او هغو ته ځواب ورکړه انشاءالله چې دا خبر نه ده چې اچ پایلوري تا آخر د عمره تمام.
زه بل اوریدونکي ته او د دوی پوښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ.
څنګه
او خوشاله اوسئ، ډېره مننه. ځان هم راوپېژنئ.
سلام درزم کیه و کارنم دی مالکه زه په خپل کل ډاکټر صاحب سره توای خوځه
زلګه د ټلیفون صحیح نه و او تاوی چې درد دی، د درد په یخنی کې چیرې پیدا کیږي؟ تاوی یخنی شي درد پیدا کیږي
و زه یخ چې وی درزم پیدا
کیږي درد کوي
او د دې چې نه پاورو کارنم دی
ګره درد چیرې پیدا کیږي؟ سر کې پیدا کیږي، پښو کې، مم چیرې؟
درد د شانفاق د غوړ د نرمک شاته درد به لیکي فرادک
خا د غوښ شاته دغه د غوښ شای ګره ما سیده د غوښ شای ورډو کيده چې لاس په وای سخت ده وخت چې لاس په وای درد کوي یا پړسوب لري کنه
مو
پښتو د سید سید زبر تا ته جواب درکم
مهرباني درسه
ګورور راګر چې د موږ د موضوع خارج خبر ده دغه د اډو کې شاته د غوښ شاته نرمي ته دلته یو اډو کې دی چې وخت جوړ شړایم لاس په یو سخت اډو کې دی دغه اډو کې په نام د مستوی دی دیږي کله کله وخت چې غوښ التهاب پیدا کوي یعنی میکروب پیدا کوي دغه میکروب د دغه اډو کې ته انتقالیږي دا یعنی په کډیر شدید وي حتی خطرناک مرز دی ته کېدی شي یو ګوشو ګلون ډاکټر ته د غوښ ستونی ډاکټر ته ورشي چې هغه دغه معاینه وکړي که چیرې دغه اډوکه التهابي شوی وي چې ته وایې چې دلته درد موجود دی نو انشاءالله دا قابل د تداوی دی او که چیرې زیات پیشرفت وکړو حتی د ستوني او غوږ ډاکتران د جراحي بخش هغه کېدای شي عملیات کړو عملیاتوي ته به د مشکل نه انشاءالله خلاص
شي. او ډېره مننه ډاکټر صاحب. کوم کسان چې د اچ پایلوري په ناروغۍ باندې اخته دي دا مهال ساس سپارښتنه څه به څه ده او کوم خوړونه باید تر ډېره ګټه واخلي؟
اول از پرانختنه خود داده چه باید خپل صحت طول متوجه و نه تنها هیچ پایلوری بلکه یه عادی ریزش هم که سرک و کلیشی چه وجود داخل نیشه در بدیر خیوی بنان توجه پکارده توجه تو ایسوت پکارده. اول یه توک باید خپل فامیل طول ورته معلوم وی چه آیا در میکروب لدی که نه دا په دې معنا که چیرې یو شخص د میکروب لري او بل شخص مصابېږي یا یو نفر تداوي کیږي دا معنی ده چې د دې وجود نه ورک شو ولی کېدای شي هغه بیز د میکروب یا هغه ذخیره د میکروب د دې فامیل کې موجود ده کېدای شي دوام ځله مصاب شي. دا یو بل ده چې النظافت جزء الایمان ویل شوی نظافت جزء د ایمان ده نه تنها موږ تاسو د خپل محیط د خپل مملکت کوڅه او قریه باید نظافت بلکې د خپل کور حویلی او د خپل حقوق اتاق چې موږ ژوند کې و دغه باید نظافت مراد کو شخصي نظافت باید مراد کو د کوټې نظافت مراد کو دغه خوړون استفاده وکړو چې هغه پاک دي مثلا ما د وخت هم وې چې نور او بن تاسو نشه پیدا کولای آب مدنی و ده کې دغه هغه خالی او به چې کور کې لری د هر شي نه چې دی هغه جوش کې د بسی شي او د بده منبع د ټول میکروبونه په جمله کې د پایلوري نه پاک شي دغه غذاګانو نه استفاده وکړي چې هغه پاکی وي هغه غذا چې پخیږي دغه میکروب د بین نزی مګر هغه غذا چې خام خوړل کې موجودن ترکاری باب باید چې تاسو په مالګه پتاس او یا کلورین کې د شلو اله دیش د قود پارخته کې ترڅو چې هغه میکروب وژه به استفاده ته وکړي او بل دائم باید عادت وکړي چې وخت غذا خوري باید لاس پریمینځي او وخت چې د تشناب نه بیرون تر وځي نه هم باید خپل لاسونه پریمینځي په دې حساب کې دی شي تاسو د پېش پایلوري او نور امراض اختنشي
دوستانو دغه خبرونه زنګړی شوی و د میډي اچ پایلوري ته او په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عارف حسن زئی و چې موږ تاسو ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب حسن زئی یو نړۍ مننه.
ستاسو نه مننه
اوریدونکو. له تاسو هم مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مهروي اوس لپاره موږ اجازه اخلو. تربیا د خدای پامن.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.